کابل په وخت د ماسپخین 2 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ماسپخین تر 3 بجو د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریدا سیال د دې خبرونې قربانه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د چین د بهرنیو چارو وزارت د کابل په شهرنو سیمه کې په پرونی حمله کې د خپلو 15 وګړو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځې ډلې منلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په یوه خبري غونډه کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات ورکړي او عملانو ته یې سزا ورکړي. هغه زیاته کړه چې د چین د وګړو او په افغانستان کې د چینایي مؤسسو امنیتي تدابیر باید پیاوړي شي. د کابل ایمرجنسي روغتون پرون وویل د روغتون ته له برید وروسته درې مړي او 13 ټپیان وروړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونۍ حمله کې درې برید کوونکي وژل شوي او درې بهرني وګړي ټپیان دي. متحدو ایالتونو دا برید غندلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لورې د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې او دا مسئله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 تنه مړه او 10 نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو سرپرست حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ، ویل شوی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به یې د مالیه او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به یې له غور وروسته تاییدول. د طالبانو سرپرست حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګریوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې په لیمان، بخمود، اودیفکا او زاپوروژیا ښارونو او همداراز په مرکزي سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکي تاسیساتو ړندې بمبارۍ کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پیله لږ تر لږه 6555 ملکي وګړي وژل شوي او له 10600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. او پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس ګرېوان دی، ښایي له سعودي عربستان څخه 2 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د پاکستان د مالیه وزارت دو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامله وي. له دې مخکې د مالیه وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې وه چې ژر به له سعودي عربستان سره خبرې وکړي. یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشت کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میلیارد ډالره پور له پکیج سره موافقه وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. په کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال ساسي کوربنه یم. نن په خبرونه کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت خبرې کوو. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان کډوال شول. کله چې طالبانو کابل ونیو، امریکایي ځواکونه د کابل هوایي ډګر په لور لاړل او هلته یې د تخلیې پروسه پیل کړه. په هغه شلو ورځو کې چې امریکایي ځواکونه او متحدانو یې له افغانستان خپل همکاران ویستل، په زرګونه افغانان د ماشومانو په ګډون اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډوال شول. لدې کډوالۍ وروسته په زرګونو نورو ځوانانو اروپای هیوادونو ته د رسیدو په پاره د ایران، پاکستان او ترکیې هیوادونو ته مخه کړه او دوی هڅه کوله چې لدې لارو وکولې شي اروپای هیوادونو ته ځان ورسوي. نن موږ په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې افغانان له افغانستان وتلو ته زړه ښه کوي او ولې په دومره سخت لارو تک تم لاتړي. خبرونه کې میلمانه هم را سره دي، دوی هغه افغان مهاجرین دي چې اوس په افغانستان کې نه اوسي، ګل افغانستان لري دي. آزاد خبريال عبدالحق عمری له جرمني را سره ده. په پاکستان کې افغان کډواله او هلته په یو خوانځي کې استاد مليحه نوري همدارنګه په افغانستان کې د ځوانانو معلولو د ټولنیز شورا مسؤل چې اوس په پیښور کې کډوال دی، اسدالله کاماوی ده. همدارنګه له ترکیه افغان کډوال جبارزه اسماعیل را سره ده او له پیښور افغان خبريال سمیع الرحمن رحماني هم را سره په خبرونه کې دي چې دوی به د افغانانو په وضعیت همدارنګه چې دوی ولې کډوالۍ ته زړه ښه کړو په دې مسلې را سره خبرې وکړي. تاسو ټول ته ستړي مشي وایي، مننه کور مودان چې زموږ بلنه مو منله. په پیل کې عمری صاحب که تاسو راته وایي چې تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ، تاسو ولې زړه ښه کړو چې د خبريال په توګه له افغانستانه ووځي او دلته اوس د یو مهاجر په توګه ژوند وکړي؟
سلامونه او احترامات می ومنه استاذ ملمنو ته او قدرمنو لیدونکو او ریدونکو ته. زه تقریبا درې میاشتې د جمهوریت د سقوط څخه وروسته هم په افغانستان کې وم او الته څنګه چې تاسو په مقدمه کې وویل خبريال وم، د ټلو نیوز سره مې کار کاوه. زموږ زیاتره همکاران د 15 اگست او تر 13 اگست پورې په دغه دوران کې دوی د تخلیف پروګرام کې ووتل، خو موږ یو څه همکاران په داخل کې پات شو. موږ دا فکر کاوه چې وضعیت به ډیر تغییر نه کوي او موږ به وکولای شو چې د خپل کار ته ادامه ورکړو. نو د درې میاشتو په موده کې موږ د ډیرو کګلیچونو د مشکلاتو سره مخامخ شو. هغه محدودیتونه وو چې طالبانو پر رسنیو باندې وضع کړل، په خبريالانو باندې وضع کړل، او حتی تر دې چې دغه تجربه موږ لرو چې طالبانو کله چې بشپې خبر نشریده بیا غنو وروسته به اړیکه نیوله او زمونږ په کارونو کې به مداخله کوله او موږ ته اجازه نه راکوله چې موږ هغه پخوا په جمهوریت کې کوم ازادي درلوده لاغې څخه استفاده وکړو، خپل کار ته ادامه ورکړو.
نو دوی محدودیتونه مری صاحب کدارت هوې کله چې تاسو کډوال کېدلې دلته جرمني ته راتللې، په لار کې کوم ستوند سره مخ شوې؟ تاسو څه سختیانې ولیدلې څنګه راغلې جرمني ته؟
ما کوم سختې نه دي لیدلې، لکه څنګه چې نور افغانان په قچاقي ډول باندې راځي او یا هم یو شمېر زموږ همکاران خبريالان ملګري چې دي چې اوس مهال څومره شرایې په اسلام آباد کې دي او دوی په دې تمه دي چې دوی اروپایي هیوادونو ته یا نور هیوادونو ته دوی پناه ویشي. اول تلاټ شي زما پروسه ډیر اسانه و او ما دلته د المان د خبريالانو سره دلته همکاري درلودله. دا غي په پرنسپ باندې په اکتوبر په پای کې ما ویزه تر لاسه کړله او د یو ګوندي هیواد څخه بیا زراغلم جرمني ته او دلته مې خپل ژوند ورکم.
ډېره مننه تاسو بیرته راوګرځو. اوس په ملهي نوري تور شو، دوی په پیښور کې افغان کډواله ده او هلته په یو خونځي کې تدریس هم کوي. تاسو ګرته وای مېرمن نوري، تاسو څنګه زړه خوکلو چې پیښور ته لاړ شي په پاکستان کې ژوند غوره کړی، ولې مو افغانستان پریښود؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو محترم میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. د ما قصه پیخي عین شاید یو غونډه تقریبا د زکه چې څنګه چې ما کار شروع ک زه په پاکستان کې مکتب نه لرم، د ما مکتب آنلاین مکتب د افغان انجونو ته ده. نو هغه د دوی د هغه سیستم په خلاف دوی نه غوښته چې وام نه تر دولسم پورې انجونی مکتب ته ولاړ شي. زه لاس میاشتې خپل په افغانستان کې وم، پس تم سمات از شرایط دونه زیق سه چې یو ورځ د ما ویزې ته پاتې په دې مجبور شوم چې زبات افغانستان ترکمه کنه. ما نه غوښته ځکه اچا تا دغه کیدای سي دا د موږ بل خلکو ته چې لکه هغه یو پروسس کیږي کنه، دوی مثلا د تخریب پروګرام کې و دي شانه کې و دوی ته یو هیله مو چې خزه دی جنا به یو بل چیرته خطر ځوان ځان ته جوړ کم خو له ما څه قصانه او ما یو خزوان پر خوده او د سیاسوان تراتلم چې دغه اخرې څه معلوم نه و منتات چون شرایط ماته ډیر څه وای به ما سره بل هغه نو پاتې چې ځاغي افشان تلار اسمنو ام دا یو سینای شو چې به افغانستان پرېنم او دلته راځم له دې جن خپل خدمات را کوم
مېرمن نوري کدام راته وای چې اوس پاکستان کې ژوند څنګه ده کله چې افغانان دنه په افغانستان کې اوسې دوی فکر کوي چې چرته بهر لاړ شي ژوند به بهتر وي تاسو په پېښور کې ژوند کوي هلته اوسېږي څنګه د په ګاونډي کې پېښور کې ژوند
کریکته ز تاسو ته وایم نظر د اروپای مملکو ته دلته ځوان ډیر سخت افغان مهاجرینو ته ځکه هلته حکومت مثلا ایتا ټول پروسس کیږي پاسپورت داشن تاسو درکول کیږي تاسو یو حقوقي هغه هلته لري شناخت لري خو پاکستان کې هغه شای نه ده پاکستان کې تاسو غیر قانوني مهاجر یې مثلا ویزه مشکلات ډېر څه زیات دي افغانانو ته بیرته دوی ته اوس ډېری افغانان همدغه د ګرمۍ په موسم کې د ما اکثریت همدغه متعرضین و دا خځې اته جاید او سیدلو نه درلود اکثریت په دغه پارکو کې په دغه کې دوی شپې ورځې سره تیروله نظر اروپایي مملکت ته نظر کاناډا ته یا نظر امریکا ته چې څوک هلته تخلیه کېده د دې چې مانچورین وځي ډیر خراب ده او تر اوسه پورې مثلا د خلک ستا چې کورنلري سیدل لپاره د ویزه مشکل ماغه مشکل بیا چې ارچیر ته ادارې پټنګي او د کار مشکل ستا ورته مثلا دوی هغه خدمات چې باید مهاجرین ته وسی چې څوک چې کډواله کیږي دوی ته باید مثلا د اوسېدلو ځای یا بل امکانات یا د دوی ماشومان ته د درس امکانات دا ورته فراهم شي هغه په پاکستان کې بخښ نه ستا یعنی صفر تر ابدا شان دوی هیڅ نه ورکي او نه هغه کوي ځکه یو وخت بیا هم خو یونیټ سي آر به دا خدمات دوی ته وړاندې کوله اوس یونیټ سي آر هم په هغه سطح باندې دوی ته دا خدمات نه وړاندې کوي دلته مهاجرین ډېر په خراب حالت کې دي
مدنه میرمن نوری تاسو ته بیرته راوګرزو زموږ بل ملما افغان خبريال سمیر رحمان رحماني هم سره له پاکستان وصل ده تاسو تم ستړي مشوم بخیر راغلی تاسو ته وای رحماني صاحب تاسو ورته ستونزې درلودلې چې هواد مو پری خوده ک د دوی سره مو د قضیه څه فرق لري له نوی
تاسو سلام او د ازادي رادیو ټولو ریدونکو او ریدونکو ته قدرمنو ملمنو ته لکه څنګه چې عمر سیب وویل زه د زینو ستونزو له امله ما هیواد پریښوده نږدې اته میاشت کې چې اسلام آباد کې ما په اووم د سپتمبر 2020 کال کې زه تلوم یو اعتراض ته ما راپور شو تر راپور ورکول پر وخت باندې زه ونی ورشم او د څو ساعتونو لپاره بندي وم او بیا وروسته خوشی شو د خبريالانو د بنسټونو پر وختونو او د دفتر په وختونه نو ورسته لاغې چې ما وضعیت په افغانستان کې ولید او دا محدودیتونه مې ولیدل او ورس په ورس خبريالان اګوخل کېدل مجبور شوم چې افغانستان پرېږدم او پاکستان ته راشم یوازې موږ باید ونووایو چې څوک د افغانستان د دې لپاره پرېږدي چې هغه ستره د ژوند ګواښي ورته دی یا ډېر جدي خطر دی نه بلکې افغانستان کې دلته په اسلام آباد کې ډېری خبريالان د سیاسي ګواخ اقتصادي ګواخ فکری ګواخ د بیان ګواخ لامل دلته راغلي دی او دلته ژوند کوي نه غوړي نور په افغانستان کې د اوسنی حکومت د محدودیتونو تر چتر لاندې ژوند وکړي موږ دلته وینو چې تاسو باور کوي چې اکثره خبريالان یا اکثره کډوال چې دلته موږ وینو سره خبرې کوو دوی د رواني تکلیف سره مخ شوي مونږ چې دوی سره غوې په کورونو کې حتی مونږ یو د وکړې مې خبرې نشو کولای جنگ رانه کیږي یا مثلا چا سره دومره حوصله ورته پاتې نه ده دلته اکثره خبريالان دي کډوال دي له اقتصادي ستونزو سره د ویزو ستونزو سره به برخلیک پراته دي اوسنۍ چې د پاکستان حکومت اوس کوم قوانین وضع کړي اعلامي خبرې کړي دي دوی ورته سخت تشویش ورته پیدا کړی دی کله دوی ستونزې هوارین شي یا مثلا دوی ونې وستل شي د دوی هغه ستونزو تر رسیدګي ونې ځکه کوم چې خبريالانو او د کډوالو وضعیت په لا بهتر شي او دلته به لګړنو سره پوسی
ډیر مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرزو. عمر صاحب که تاسو راته وای تاسو خپل خبري الوی افغانستان کې مو کار کړی دا هلته مو ژوند کړی دا دلته په اروپا کې چې اوسېږي داسې څه ښېګڼې شته ده چې که افغانستان کې هر ځوان وغواړي چې هیواد پرېږدي او راشه اروپایي هیوادونو ته، آیا دا به ورته غوره وي که نه؟
لومړی دا چې هغه کوم د محدودیتونه چې موږ په افغانستان کې وضع شوي وو د هغې څخه دا هیوادونه پرته د افغانستان څخه یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې هم یو څه ستونزې شته څومره چې زه خبر لرم، خو اروپایي هیوادونو کې او خصوصا په امریکا او په کاناډا کې چې کوم افغانان اوسېږي زما په شمول باندې، موږ دا محدودیت او دا محدودیت نه لرو چې موږ ونه شو کړای چې په آزاده توګه باندې او خپلواکه توګه باندې خپله خبره وکړو. موږ هر ورځ د رسنیو سره خبرې کوو چې د کومو رسنیو سره موږ کار کوو، موږ په مستقله توګه باندې د خپل راپور چمتو کوو او کوم سرګندونه چې موږ د ځینو رسنیو سره کوو موږ باندې دا محدودیت نشته چې موږ یو ډار شو یا د طالب څخه وډار شو. موږ په مستقل یو دا زمونږ لپاره یو لوی خیګنه ده چې دلته د مونږ تر لاسه کړې دا وغه ازادي چې مونږ تر لاسه کړې ده چې مونږ مخکې په جمهوریت کې درلودله یو دغه خیګنه ده. نور خیګنه دلته نشته ده، دلته دا هیوادونه زمونږ لپاره نه دي. مونږ هغه د افغانستان فرهنګ او کلتور چې دننه په افغانستان کې دی او موږ سره مخته یو زمونږ لپاره دلته ژوند ډیر سخت دی او دغه خو بیا هم موږ چې د افغانستان حالت ته ګورو بیا په دغه حالت باندې بیا موږ شکر وباسو. یو خبره دا چې هغه څوک چې دلته د مزدوري لپاره راځي او یا هڅه کوي چې دلته دوی به د افغانستان څخه دلته ښه ګټه وټه وکړي دا سمه نه ده، ځکه چې دلته تر څو هغه خلک چې په قاچاقي لارو باندې راځي دلته اسناد ترلاسه کول دا کلونه وخت نیسي او دلته د پرته د کورنۍ څخه ژوند تیرول دا ډیره سخته تمامیږي. دلته کچیرې په مسافرۍ باندې زه اکثره ملګرو دوستانو ته وایم چې دغه هیوادونه په مسافرۍ باندې نه ارزي، کچیرې کورنۍ سره یو څوک اوسېږي بیا هم لږ ګزاره کوي او ته کوی شي چې په خپل کور کې د خپل خوښې خوراک وخوري، خو کچیرې کورنۍ در سره نه وي ته نشي کولی حتی تر دې چې ته د خپل خوښې خوراک وخوري. نو دا د یو د ژوند کې دا د یو انسان لپاره ډیره سخته ده چې د هغه د خپل د خوښې خواړه نه پیدا کیږي. نو دا ده چې د خو بیا نشته دي دلته خلک په آرام فکر باندې ژوند کوي.
په بخښنې سره تاسو آزادۍ ته اشاره وکړه چې دلته په ذهن او فکر خلک آرام وي، خو بیا هم ځینې ستونزې شته. سره د دومره ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې حتی موږ په هغه افغانان چې په بهر کې دي په خوړو کې ستونزې لري، بیا هم د دومره ستونزو سره د دومره مشکلات سره ولې افغان ځوانان ملاتړي چې بهر ته راشي؟
په وطن کې روان وضعیت د دې لامل دی چې افغانان او خصوصا ځوانان د خپل هیواد پرېږدي. دا اوس په افغانستان کې معیار دا دی چې یو وزیر راځي وایي چې چا چې ډیر مینونه ایښي وي هغه په دولتي ادارو کې هغوی ته دنده دا د پرته د پوښتنې څخه ورکړل شي او یا هم هغوی ته تعلیمي اسناد یا د پوهنتون اسناد ورکړل شي. دا په کوم هیواد کې دي؟ هلته موږ زیاتره افغانانو سره چې یا ځوانانو سره چې موږ تواز لکه د تماس لرو د طالبانو دغه برخورد هلته خلک د رواني مشکل سره مخامخ کړي دي. نو دغه مشکلاتو د وجې د طالبانو بد برخورد بد وضعیت د خپلو خلکو سره هغه د دې لامل شوی دی چې ځوانان وطن پرېږدي.
ډېره مننه عمری صاحب. میرمن نوري که تاسو راته ووایئ تاسو په پاکستان کې اوسېږئ، هلته تاسو د افغانانو یادونه هم وکړه چې اوس نسبت بل هر وخت هلته افغانان ډېر دي، دغه افغانان چې اوس درغلي دي څو ډوله کډوال لري تاسو هلته او همدا ستونزې څه دي د دوی؟
مونږه کدلته پاکستان کې وګورو کډوال په دوه طبقو ویشل کېږي. یا هغه افغان کډوال دي چې دوی پاکستان د ترانزیت مملکت په حیث استفاده کوي، او یو هغه او دغه کډوالو وضعیت کوم یو چې سپانسر کیږي لکه څه خره، خو هغه چې سپانسر کیږي نه وضعیت ډیر ورته تا سخت شوی و. مثلا په سپین بولډاک په دې کر خو دوی یو وخت دي خواته راغل دي، دغه وضعیت د بس قابل نه ده. او بل هغه کډوال دي چې هغه لکه یو څه مالی استیبل کې دوی دلوده هغه بیا د لپاره چې مثلا جونې یا لوران یا دوی افغانستان کې درس نه سویلای یا دوی مثلا هلته هغه کار یا روزګار چې هلته دلوده ذاتی هلته نه سي دمه ورکولای نو هغه بیا راغلي دي دلته ځوان کول لپاره د غوی وضعیت نظر هغه کډوال ته چې په ترانزیت په توګه پاکستان نه استفاده کوي د غوی خطر ده خطر په دې ده چې هغه دوی پیسې مسته او د مملکت ته مثلا دوی بزنسونه ایم راوړي دي کارونه ایم راوړي دي بیرته فائدہ ایم رسیږي او هغه بدون نه پتان کیږي خو مشکل دا ده چې د بس خبره دا ده چې هغه افغانان چې ترانزیت په هیڅ د ځای کاروي هغه ته مشکلونه ډېر څه زیات دي و هم داسې حالات و د غوړي کې شاید نور خبريالان چې دوی اسلام آباد کې دي خپل پستر کو کتل دي چې دوی اته ځای د اوسیدلو نه درلوده هیڅ نو خدمات دوی ته نه وړاندې کېده نه صحي نه تعلیمي دوی ماشومان ټول همدغه جنجالو سره مخامخ و نو په دوه برخو ویشل کېږي یو هغه څوک چې ترانزیت استفاده کوي
که د پولیسو او عام خلکو برخورد پاړم راته وایي هلته د پولیسو برخورد افغانانو سره څنګه ده عام خلک یې څنګه دي تاسو سره څنګه برخورد کوي
پولیس لکه په خوا غوندې مخصوصا په پیښور کې دونه تنګول نه کوي خو اسلام آباد کې بیا دې کچه ډېر زیاته ده دا بعضې پروټسټر سره چې ما لیدل د هغوی مشکل دا و چې مثلا د لباس لپاره به دوی درول اته ګاونډیان داسې انجونې وه چې دوی ویل چې هغه ځای کې چې مونږه کور اخیستی ده دوی مونږه نه پرېږدي وایي چې تاسو صحیح کالیم لکه د مونږ غوندې نه دي فقط په تنګول یا پولیسو به درولله د ویزې لپاره خو پیښور کې دا دوی بیا ډېر جګ نه ده مونته اسلام آباد کراچی د ځایو کې ډېر ده او بیا دغه وضعیت چې دا کرخه باندې دوی اوبخې ته سپین بولډه کرخه باندې چې دا جنجال دوی رامنځته کړه هغې نه وروسته بیا دوی یو اعلامیه خپور کړه چې تر 28 د دسمبر پورې هغه افغانان چې ویزې نه لري مونږ یې که مثلا پیدا کړه او د مونږ لاسته راغی هغوی به بندې کېږي درې کلو لپاره ده که څنګه ده نو هغه خلک یې ډېر ورخطا کړي دي خو رویه یې چندان رویه نه ده مخصوصا ته چیزې بیا خلکو سره یې کېني ځکه ما ډېر دلته هغه راونډ ټیبل کې اشتراک کړی ده چې دوی پاکستانیان او افغانیان یو میز کې راټول کړي او هغه کوم نریټیو چې دوی په باره کې جوړ شوی و او خلک مثلا هغه نفرت چې د پاکستان په مقابل کې و غواړي په هغې باندې یو رقم کار وکړي چې هغه له منځه ولاړ سي خو تاسو چې کله هلته هغه راونډ ټیبلو کې کښېنئ یوازینی شی چې تاسو د دوی د خلکو نه اورئ هغه دا ده چې افغانان انسکلډ خلک دي دلته راځي موږ نه کارونه اخلي مزدوریان اخلي او دغه سیل د مهاجرینو چې موږ ته راوړی ده او مثلا ښارونه یې راته داسې بېنظم کړي دي دغه شیان خلکو ته یې د منلو وړ نه ده
ډیرې مننه میرمن نوري تاسو ته بیرته راوګرځو رحماني صاحب که تاسو ته راشو تاسو خو ستونزې واورېدلې خپل مو هم یادونه وکړه چې خبریالانو په افغانستان کې ستونزې درلودلې عمري صاحب هم میرمن نوري هم خو افغانان چې د دې لپاره چې ښه ژوند ولري اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره زړه کوي او یا قاچاقي لارو باندې راځي تاسو ته فکر کوئ چې دغه خوب چې دوی ویني چې دوی به اروپایي هیوادونو ته ځي او هلته به دوی ښه ژوند لري د دې چاقیلارونه رسیدل ورته امکان لري
زه فکر کوم هغه کسان چې په افغانستان کې یو څه مناسب ژوند لري او عادي ژوند کوي او دوی زی په چاقیلارو بهرنی هیوادونو ته دا مناسب لار نه وي ځواب لپاره مونږ کوهیږو چې په اروپا او بهرنی هیوادونو کې د افغانان لپاره ژوند ډېر سخت دی که دوی له یوې خوا فکر وکړي چې مونږ بهلته ارامه ژوند ولرو نه داسې نه دی مونږ اورېدلی دي او مونږ لیدلی دي خپل دوستان ملګري او کوم همکاران چې تللي دي هغوی همدا وایي چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند دومره سخت دی چې حتی هغوی لپاره چې کورنۍ ورسره نه اوسېږي دوی ښه ژوند نه شي کولی د ښه کور نه دي تحصیل نه شي کولی د ګټې وټې پیسې نه شي پیدا کولی چې د خپلې کورنۍ لپاره یې ولېږي دوی هغومره کوي چې وخوري او وچکي او دوی وږي پاتې نه شي زمونږ هغه کسان چې د ځینو مجبوریتونو له امله ځي چې هغوی سیاسي اختلاف لري اقتصادي ګواښ په افغانستان کې ورته متوجه دي یا فکري ګواښ ورته متوجه دي یا هغه کسان چې لکه زمونږ د همکار په څېر د یوه فیسبوک پوسټ په سر نیول کېږي او دوی څخه 400 تحقیق حاصل کېږي او دوی بیا بندي کېږي او په ضمانت خوشي کېږي دوی مجبور دي چې افغانستان پرېږدي او دوی مونږ وینو دلته داسې کسان راغلي دي چې دغه سپیکي پر راغلي دی او د بهرنه د اروپا تک ته خوشاله نه دي بلکې وایي چې مجبور یم نو لاړ شم او د افغانستان زما لپاره د مناسب ځای نه دي چې ژوند وکړم. خو زه فکر کوم چې اوسنۍ حکومت دغه ځوانانو د مخنیوي او د تشویق او د کار روزګار لپاره حل ځلې ونکړي کار ونکړي. زه فکر کوم چې کلونه کلونه به همداسې جوبې ځوانان بهرنی هیوادونه په قاچاق یا په ویزو اخلي او زیبه او دا به د افغانستان لپاره ډېره لویه ضربه وي. د افغانستان هغه لویه پانګونه اوس په وتو کې ده. دغه د افغانستان اوسنی حکومت دغه د چارې په چاپ مخ بي او دغه ځوانانو ته اړتیا ده چې اوسنی حکومت دغه ځوانان تشویق کړي. او داسې نهشي کېدی چې ته هغه چا چې مینې ایښی اوسېږي هغه ته به زه رتبه هم ورکوم، هغه ته به زه څوکۍ هم ورکوم، هغه ته به زه مډال هم ورکوم. نه، ځوان تحصیل کلی، ځوان زحمت ویستلی، ځوان په پولګ په تنده یوې کونډې مور خپل بچی رسولی دی، کار روزګار اخلي، هغه چا چې په سنګر کې در سره ولاړ دی او چې مطلقا مثلا ممکن یا بې سواده اوسېږي یا باسواده اوسېږي هغه لرې کوي او دا یې پر ځای کینوي. دا ناممکنه دی او دا د ځوانانو ناهیلتوب کېږي. او زه فکر کوم چې د اوس هم موږ وینو چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو تک زیات شوی. موږ تاسو په سوشل میډیا په رسنیو کې وینو چې د ځوانان مرګ تر لوبي کوي او ځوانان هره ورځ په بلغاریا په روس په لاره کې خپل ځوانان ویلي.
مننه. عمری صاحب که تاسو ته راشو، رحمانی صاحب یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان د دې لپاره چې دوی په افغانستان کې خپل غږ نشي پورته کولی هلته ازادي نشته ده، دوی زړه ښه کوي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. خو تاسو دلته په اروپا کې اوسېږئ او زیاتره افغانان او هغه کادرونه چې په افغانستان کې وو دوی اوس اروپایي هیوادونو ته یا نور امریکا ته تللي دي. خو دغه هیوادونو ته چې دوی ځي هلته ورته د دویمې درجې اوسېدونکو په توګه باندې کتل کېږي او دوی عموما هغه کارونه کوي چې په خپل هیواد کې نه کوي. ولڅ فکر کوي چې دا بخوي چې دوی په هیواد کې پاتې وای مبارزه کړي وای ک دلته په یو بهرني هیواد کې دی او دوی مې درجه اوسیدونکو په توګه باندې ژوند وکړي.
ډیر مننه. دلته خو په قانون کې کوم فرق نشته دی. هغه کوم اساس چې په هغه څوک چې خبر اعلان خصوصا په وای په قانوني توګه باندې جرمنی ته راغلی دی یا اروپایي وادونو ته راغلی دی هغوی ته چې کوم اسناد ورکړل شوي دي کوم اروپایي کوم حقوق چې لري هغه دلته هماغه کډوال هم لري یا جلا وطن هم لري یا هغه افغان هم دلته لري. په قانون کې هیڅ کوم توپیر نشته دی د یو اروپایي یا د یو آلماني سره. موږ وینو چې زموږ خبریالانو موږ په ډیرو سختو شرایطو کې په افغانستان څانګه کار کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې موږ د بیلابیلو جهادونو سره د په جګړه کې وو، د په مبارزه کې وو. یو خوا حکومت د مافیایي سیستم یا مافیایي چارواکو سره خبریالان مخامخ ول، بل د مواد مخدر د مافیا سره مخامخ ول، بل دا چې د ترهګرو ټلو سره مخامخ ول چې دا شمول د طالبانو داعش. په دې ډېرو سختو شرایطو کې دوی وکړای شول چې په افغانستان کې کار وکړي او دا یو مبارزه وه او دا افغانستان د خبریالانو یو سرخندنه وه چې دوی وکړای شول چې په افغانستان کې کار وکړي. ځانونه په سخت حالاتو کې دوی وکړای شول چې خلکو ته دا احوال ورسوي، رپورټینګ ورته وکړي. خو دلته په اروپا کې چې زه اکثره خبریالان وینم دوی دا اوس فریلانس کار کوي، دوه درې ځای دوی کار کوي. دوی په دا په بیلابیلو د خبریالانو په ناستو کې چې دوی سره زموږ دل کتل کېږي دلته ژوند ځکه ښه دی چې دوی په هغه سختو څخه راوتي دي. د اروپا په یو آرامه فضا کې دوی کولای شي چې خپل ژوند ډېر ښه په مخ باندې ویسي. نو د خبریالانو وضعیت کافي ښه دی.
تاسو خبریال یاست او د راپور په برخه کې مو کار کړی، اوس دلته راغلی یاست هم په همدې برخه کې کار کوي. تاسو دوستان سره به مخ شوي یاست چې هغوی په قشقي لارو جرمني ته تللي وي یا نور اروپایي هیوادونو ته راغلي وي. دوی که خپلې کیسې درته کړي وي، د هغوی په اړه راته ووایي چې کوم هیوادونه دوی ته ډېر زیات خطرناک و، هغه قشقي لارو باندې دوی د خپلو کیسو داسې څه تاسو ته ویلي دي دلته شریک کړي.
بله، او ډیره افغانان چې خصوصا آلمان ته راغلي دي او دوی مونږ لیدلی دلته دا اوس په کیمپونو کې ژوند کوي، هغه افغانان دي چې هغوی د روسي د لارې د بلاروس تر غلي او غنه روسا دوی ځانونه اروپایي هیوادونو تر رسول دي او یا هم د بلابینو قچاقي لار او د بلابینو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته داخل شوي دي. هغه افغانانو ژوند ډیر خراب دی ځکه چې زیاتره په کیمپونو کې ژوند کوي او د دوی د انټرویو یا هم د دوی د کارونو د پروسس دا کومه مرحله چې دا غدی را پس روانه ده. هغه په دې علت باندې چې یو خوا یوکرینی کوم کډوال شي دی هغه ته اروپایي وادونه زیات اهمیت ورکوي، هغه ته اروپایي وادون تاغه په نمرې درجه کې دي او دا غوی استاد او دا غوی ته کورونا لکوار کلا غوی ته ژوند برابرول دا د دوی په اولیت کې دي. بیا په دویمه درجه کې چې دی هغه افغانان دي چې هغه په قچاقي توګه باندې دلته راځي او دلته په کیمپونو کې ژوند کوي. دوی چې کله دلته راځي دوی کارونه چې دی هغه ډېر پس روان دي او دوی پیسې مصرف کړي وي په بیلابیلو په مرګونی حالت کې. دوی ځانونه د مرګونی حالت سره دوی مخامخ شوي دي. د ایتالیا د لارې په کشتیو کې راغلي، هغه اکثره مشکلات دا هم لري چې بعضی ایتالیا ته چې راغلي هغه هلته ګوتې را خدا لګولې. کله چې المان ته راشي بیا دا غوی ګوتې دلته وګوري نو د دوی ګوتې راوځي په ایتالیا کې. بیا دوی ته وایي چې تاسو لا شي بیرته هغه هواد کې چې تاسو ګوتې لګېدلې دي. نو دغه کډوالو ته توجه نشته دی او دوی په یو ډېر بد وضعیت کې دلته په المان کې ژوند کوي. خصوصا تاسو په فرانسې کې څو ورځې مخکې د رسنیو راپورونه لیدلی دي چې کوم افغانان چې د قچاقي لاره باندې په لارو باندې راغلي دي هغوی د پولونو لاندې هلته ژوند کوي او په ډېر یو پات وضعیت کې دي. نو د قچاقي راتګ اروپایي هیوادونو ته دا د خداد ځان سره ظلم دی. زیاته دی چې څوک کوي مرګ په خپل سترګو باندې ویني، پیسې مصرفوي کې کله چې د هیوادونو تر ازي تقریبا هغه مجبور دی چې د پینزو کانو تر اتو کانو پورې یو بد نامعلوم وضعیت دلته تیر کړي او هغه نو وروسته کچیرې بیا حکومت د ورتیا ته ګوري کچیرې د کار کړی وي او دی کنجره ونه لري هغه نو وروسته بیا د استاد ورکوي. نو دغه اته کاله چې دی دلته تیر کړي او به سدنويشته وي زه خوایم په دې نارځي چې اته کاله دی وروسته دی بیا ښه ژوند ولري خو دغه اته کاله دی په ډېر په بد وضعیت کې تیر کړي. نو دا مرزي نه د اروپا دغه ژوند درسي او نه هم د دوی دغه پاسپورت او اسناد درسي.
ډېر مننه تاسو بیرته راوګرځو. مېرمن نوري که تاسو تراشو الته په پیښور کې په اسلام آباد کې د پاکستان په نورو خارونو کې اوس مهال افغانان ډېر دي، دوی الته اوسېږي. تاسو ستونزو ته اشاره هم وکړه که دا راته وایي چې دغه افغانانو چې هلته اوس مهال اوسېږي دوی دا اند خپل څنګه ویني، خپل راتلونکي څنګه انزوري؟ تاسو بور سره ناست لری ګوري بای
اکثریت افغانان ما اول چاغو چې د ترانزیت په توګه استفاده کوي له پاکستان، هغه هم د سیاسي سرنوش سره مخامخ شوی دی چې نامعلوم ده. لکه نن پر سبا دوی ته وایي کېږي چې تاسو کارونه پروسس کې ده، ځکه په UNHCR په هر دفتر کې هغه لوټ د کارونه ډیر سوای ده چې پروسس د کار ډیر کند سوای کنه، لکه ډیر په سرعت نه کیږي. او اکثریت چې مالی دلیدې د سپانان دي چې لکه هغه میاشتې دلته تیر کړي خو تر اوسه هم د دوی هغه ایویکویشن یا تخلیه پروسانه د شروع سوی دغه ستونزې دویم زوري او لکه څنګه هیلې کړي دي. اکثریت سره چې خبرې کوي بیا دوی وایي چې مونږ به تر دغه میاشت پورې صبر کوو، کومه سبرته به افغانستان ته راوګرځو. نو دغه مشکلات ډېری سره ایسته دلته چې مالی دلیدې
ډېر مننه کور ودان. از موږ بل میلمه به هم په خبرونه کې وصل شي، خغلی جبار زی اسماعیل چې اوس مهال په افغان په ترکیه کې افغان کډوال ده، دا به هم سره په خبرونه کې مل شي. په ترکیه کې به د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له دوی نه واورو چې هلته افغانان څومره په ستونزه کې دي، اولې دوی زړه کوي چې ترکیې ته په قچقي لارو لاړ شي او له هغې ځایه بیا اروپایي هیوادونو ته راورسیږي. خو تر هغې مخکې به ورشو رحماني صاحب، تاسو ته تاسو که راته ووایئ چې تاسو څنګه په پېښور کې خپل ژوند په اړه راته ووایئ چې تاسو ژوند څومره ده، دغه خبرې لاندې چې ستاسو څنګ ته راټولېږي، دوی څه تصمیم لري که چېرته معلومه نه شي دا هیوادونه دوی ته ویزې ورنه کړي چې دوی هلته د ترانزیت په تمه دي، دوی څه کوي بالاخره کوم طرف ته ځي؟
مونږ چې ځینې وخت خبریالانو سره ناسته لرو خبرې کوو، دوی تامه لري چې بهرنی ودونه لکه فرانسې او جرمني او ایتالیا همدارنګه حتی برازیل ویزه ترلاسه کړي. زینو کسان داسې موږ وینو چې تر څلورو میاشتو کېږي سفارتونو کې خپل هغه اپایمنټ انټرویو سپری ورکړی دي او منتظر د ویزی دي، او ځینې بیا داسې دي چې بالکل بې برخلیکه پراته دي، سفارت حتی ځواب نه دی ورکړی. خو دوی د ژورنالستانو لکه د بې سرحده خبریالانو طریقه او همدارنګه د ځینو بنسټونو طریقه غواړي چې سفارتونو ته معرفي شي، خو یا دوی ځواب نه ورکوي. که چیرې ځواب ورکړي دوی معرفي شي سفارت ته او دوی ته بیا ژر ویزه نه ورکول کېږي. دلته خبریالان اکثره یې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ دلته وینو چې څو ورځې وړاندې موږ داسې یو د رسنیو کارکوونکي ولید چې موږ دته پیسې ټولې کړې تر څو دی پاتې شي دلته خپل ژوند مکتب ودی. دومره پیسې د نه درلودې چې دی د څو وخت لپاره دلته پاتې شي، او دی فکر یې کوو که زه چیرې افغانستان ته لاړ شم ممکن زما لپاره ګواښ نور هم جدي شي. دی وایي چې زه خو له افغانستان راوتلی یم. دلته نور خبریالان چې
بخښنه سره تاسو هم همکارانو په منځ کې د خبریالان چې افغانستان نه درغلي اوس په پاکستان کې دي، دوی منځ کې داسې کسان شته چې دوی د چمن د لارې نه یا تور هم د لارې نه قشقي درغلي وي هلته په بخور کې اوسېږي یا بغیر له ویزي؟
او بالکل څو ورځې مخکې زمونږ یو همکار و چې هغه خپل ویزه درلودله، تور هم د لارې راغلی او کورنۍ او ماشومان یې د سپین بود له لارې راغلي. دوی بیا نږدې څلور پنځه میاشتې منتظر شولو، بیا لاړل اروپایي هېواد ته او فرانسې ته لاړل ویزه یې ورکړه. ډېری داسې خبریالان موږ وینو چې دوی د په قاچاقي لارو همدغه دغه په لارو باندې راغلي، د سپین بود له لارې راغلي دي. او ځینې داسې کسان دلته دي چې کلون یو کال دوه کاله کېږي چې دلته د سقوط را په دې خوا دلته پراته دي، ویزې ختمې شوي دي، او دوی ته یا د ویزو د تمدید پیسې نه لري یا ویزه نه تمدیدېږي. داسې ډېرې ګڼې ستونزې دي چې دوی سره مخ دي.
ډېرې مننه. اوس هم جبرزی صاحب ته باور شو چې د ترکیې د خبرونه کې راسره وصل ده. ستړي مشه جبرزی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو که راته ووایي په ترکیې کې د افغان کډوالو ستونزو په اړه سره که په خبرې وکړئ، خو هغې نه مخکې دا راته ووایي چې تاسو څنګه ترکیې ته لاړئ، ستاسو د خپل تګ په اړه راته ووایي.
سلامونه د خپرونې ټولو ګډونوالو ته او خپرونه اوریدونکو ته. هغه فریدی زه خو په کال 2014 کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له خوا نه ترکیه ته راولېږل شوم. په کانکور کې مې 315 نمرې اخیستې وې، له هغې نه وروسته د برس لایق وګڼل شوم او ترکیه ته راغلم، او دلته مې د انجینرۍ په بخش کې لیسانس وکړ. د لیسانس د پای ته رسېدو وروسته بېرته افغانستان ته وګرځېدم. اولته مې په انکشاف ملي کې د ملي پراختیا شرکت کې وظیفه اجرا کوله، خو د جمهوریت د سقوط وروسته بېرته ما اقامه درلودله د ترکیې، نو بیرته ترکیه ته راغلم.
تاسو په قانوني ډول باندې ترکیه کې اوسېږئ؟
بله، او زه په قانوني شکل باندې اوسېږم، دوه کلمه اقامه لرم فی الحال.
دا خو افغانانو په اړه راته وایي چې هغه یلته قاچاقي درځي او په پټه باندې ترکیه تاوړي، د هغوی وضعیت هلته څنګه ده؟
عموما چې کله د ایران له طرفه دی خو راځي، د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ کېږي. زیاتره ګروګان کېږي، ګرو کېږي، زیاتره په لاره کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. د ایران نه دی خو پورې د استانبول پورې د راتګ یا د وان نه چې دو کله وان ته راوړي، د هغې نه وروسته هلته په خوابګاګانو روانې شل شپې پنځلس شپې خوابګا ورته وایي. د دوی یو خپل اصطلاح ده چې هلته دو پاتې کېږي تر څو چې دلته قاچاقبرو وایي چې تر استانبوله تاسې ورو، یعنی ډیره زیاته اوږده لاره ده. په عادي بس کې چې تاسو دی په قانوني شکل باندې سلی وي ساعته تر درې ساعته پنځه وي ساعته پورې دامه کوي لاره ده، او دوی چې کله په غیر قانوني شکل باندې تر استانبول ځان را رسوي چې د دې دنو بیا نورو ځایونو ته لاړ شي، اروپایي هېوادونو ته لاړ شي، نو دوی په دغه لاره باندې ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کېږي. او تر استانبول راتګ ډېر زیات سخت دی. د هغه مهاجرین چې وان ته کله راشي، د وان وروسته هلته زیاتره وخت په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. پیسې ورسره نه وي، یا پیسې ورناخلي، یا په لارش کولي، سامان ورناخیستی، هر څه ورناخیستی. عموما دغه کار د قاچاقبرانو وي.
جبرزی صاحب، همدې موضوع ته ما اشاره کوله، د ترکیې او ایران په سرحد کې د کوم افغانان چې هڅه کوي چې د ایران نه ترکیې ته واوړي یا ترکیې نه یونان طرف ته لاړ شي، زیاتره وخت خبرونو راپورونو کې داسې موضوعات راځي چې دغلته افغانان چې په دې لارو باندې ځي یا برمته کېږي یا غلا ورنه کېږي یا هلته کول کېږي. کله داسې شوي دي چې حتی ځینې ځوانان پکې مړه شوي هم دي. د دوی د وضعیت په اړه ته وایي ولې دغه پیښې رامنځته کېږي؟
پدی خاطر سره شموله چې حل تنه میواد د خلکو د ملګرو د دوستانو د خبرونه عموما د کارونه چې دی خو قاچاق بریده د انسان قاچاق دی د انسان قاچاق عموما خطرناک کار دی او ځینې مشکلات د خپل ځان سره لري عموما هغه قاچاق بران د کار کې زیاتره خلک افغانستان نه په دې بهانه روان کړي چې کله استانبول ته ورسېدي یوان ته ورسېدي ته ماته پیسې راکړي نو چې کله هغه دلته راشي د فامیل په پټ شکل باندې راشي دلته هغه قاچاق بران چې دی هغه ځان سره ګرو کې یا چور کې یا چې څه ورسره یې هغه ځان سره کینی فامیل ته ورته زنګ وهي ورته وایي چې دغه سره موږ تر دې راوستلې تاته موږ ته باید اوسېدي د لارې مصارف یا پیسې راکړي په زیاتره وخت کې دغه سکیږي او په ترکیه کې عموما مهاجرین چې دي په ټوله ترکیه کې خبر دي زمونږ افغانان ورونه چې دلته راغلي دي په ترکیه په غټو غټو ښارونو کې په غټو غټو ولایتونو کې چې هلته د کار زمينه زیاته عموما په فابریکو کې په دغه ځایونو کې کار کوي تر څو چې دلته راشي راورسیږي عموما په دغه ساحو کې کار کوي د ایران او د ترکیه ترمنځ سرحد چې دی هلته د وان په نوم ولایت د در په نوم ولایت د دوو بیازت په نوم باندې په دغه ولایتونو کې عموما دغه کار په ډیر سری شکل باندې او په ډیر ښکار شکل باندې نه کیږي خو په پټ شکل کې اما په پټ شکل باندې چې ده بس دغه سي مشکلات هم دي ځکه په دې کې دولت خبر نه وي یا دولت خبر هم وي پاغي باندې موږ نه پوهیږو نو دغه سي مشکلات ټول شته په دغه لارو دلاره ډیره سخت دي خطرناک دي او زمون غورونه افغانان هغه خلک چې غواړي په غیر قانوني شکل باندې راشي دغه ټول مشکلات په ځان باندې باید ومني خو خدای دې وکړي چې دغه خلک په قانوني شکل باندې کوشش وکړي چې راشي ترکیه ته ځکه ترکیه دولتي بورسونه هم لري وای ټي بي ورته وای هغه بورسونه چې زمون افغان ځوانان ته چې څوک د لیسې نه فارغ شوی پاسپورت لري کولای شي چې دې ته اپلای وکړي په قانوني شکل راشي د ترکیه نور دولتي په هنتون نه هم دي چې دې په اسانه شکل باندې زمون افغان ځوانان کولای شي چې هغه ته اپلای وکړي په خپل خوخه پوندې ته به کامیاب شي پدې کې واغنه شپ چې ده د لسی د درې کلنو نمبرو یعنی د درې کلنو نمبرو فیصدي ده چې د عقل باید د 15 او 30 پوري یعنی د 15 نه باید جګوي دوه کول شي اقتصاد ته ادارې عامه حتی انجنیری ته نور دغه چې د خپل خو په انتخاب کې بغیر له کوم امتحان دوه کول شي چې ترکی ډیر زیات کوانتونون ته اپلای وکي او په قانوني شکل باندې راشي کوم مصارف چې دوه په غیر قانوني لار باندې $2000 $3000 ورته کچیرته دوه دغه $1000 یو نیم $1000 په دغه لار باندې مصرف کی دوه ډیر په سہولت باندې پاتانه شي باندې
جبرزه سب قدم راته وی علاوه د دینه چې په پانتونونی کې ترکیه کې اوسوک په شخصي یا دولتي بورسینه لار شي په پانتونونی کې داخله واخلي او د هیوا ته لار شي د دین علاوه آیا داسې نور قانوني لار شته چې افغانانو کولای شي ترکیه ته لار شي یا بلکم هیوا ته لار شي
د ترکیه خو سیاحتي ویزه هم دي طبي ویزه هم دي هغه خلک چې مثلا طبي مشکلات لري په افغانستان کې او د سفارت تور شي د خپل په 2022 کال د اپریل په نه پوهیږم چې څومره تاریخ اپریل او کوم مارچ په دغه میاشت کې د ترکیه د داخلي وزیر سلیمان سایلو چې د سلیمان سایلو په خپل یو اعلان خبره کړل چې موږ هر یو مثلا د غزنی یوازې افغانستان ازبکستان ترکمنستان او قرغیزستان دغه ملکونه چې عموما د ترکیه ته دغه خلک ډیر زیات راځي او دلته بیا اقامې خستلې او اقامې چې بخستلې بغیر کوم سبب به اقامې ورکولې نو دلته چې په دغه د دې کال په سلورم مېش په دریم مېش باندې ځینې مشکلات راځي شلو د ماجرینو له طرفه یعنی هغه مشکلات دغه سیو چې زینو غیر قانوني خلک تل تر نه وتی چې پاره کې پاکستانیان هم داخل دي بنگلاديشیان هم داخل دي ځینې عرب د عربي ممالک هم ځینې خلک داخل دي افغانان هم داخل دي چې په سوشل میډیا باندې عموما په ټیک ټاک باندې په مترو کې په سمندري کشتیو کې سمندري بسي کشتیو کې په سیراتیر شپه بسونه کې دغه جنو چې په عام شکل بروانی وي په سرک بروانی وي خپل کاروبار پسې داغه د مخ او د شر ویډیوګانې وکړي او د په ټیک ټاک پرې پلي دی په ترکیه کې د ترکیه د عوامو په منځ کې یو خبره را جوړه کړه خلک په غوسه کړل او په ټویټر باندې یو ټرین جوړ چې مهاجرین نه غواړو له هغه وروسته سلیمان سویلو چې دغه سی ویلا مخ پرکتل چې څوک په قانوني شکل باندې راتلو هغه باید دلته د پاتې کېدو لپاره خپل یو سبب وخی اوس که یو څوک راغلی په دغه باندې په تحصیلي ویزه باندې هغه باید د پانتون محصولي موږ ته باید د پانتون نه چې د اورنج بلګه ورته ترکان وایي یعنی سټوډنټ کارت راوړي چې دلته برحال محصولین که څوک په صحیح ویزه باندې راغلی په صحیح ویزه باندې راغلی د خپل صحت لپاره هغه باید د شفخانې نه مونږ تراوړي چې دا سره باید دلته پات شي د موږ په ویلاندې ده که څوک په صحتي شکل راغلی هغه باید صحتي ویزه درې میاشتې ورته ورکړي چې درې میاشتې کې شپږ میاشتې کې دوه میاشتې کې دوه هفتې دا هغه د قانوني وخت پوره کېدو نه وروسته باید د ترکیه نه ووځي بل تجارتي ویزه ده تجارتي ویزه هم هغه خلکو ته ورکړي چې تجاران دي چې عموما زمونږ افغانان ډېر زیات دلته اوس هم تجارت لري په زیتون برنو کې پاکترای کې د بلوک د ځکه د ترکیه په هر کونج کې زمونږ افغانانونه تجارت کوي د ورجو کاروبار کوي قالینو کاروبار کوي، د سپینو زرو کاروبار کوي، افغانستان ته وړي، افغانستان نه راوړي، پی وی سی پایپونه، پی وی سی دغه ټول شینه چې د اوسمه افغانستان ډېر قوي تجارت لري د ترکی سره. نو په دغه شکل باندې هر څوک چې وړي ترکی ته راشي.
ډېر مننه کور موادان جبرزه صاحب چې په ترکیه کې د افغان کډوالو په وضعیت باندې خبرې کولې. عمر صاحب تاسو ته برا شو، تاسو فکر کوئ د دې لپاره چې افغانان وکول شي په اروپا کې آرام ژوند ولري یا په نورو هیوادونو کې داسې کومې قانوني لارې شته چې دوی لاړ شي د هیوادونو ته افغانستان ووځي؟
بله، او دا وستازه آلمان د کار ویزو لپاره اسانتیاوی برابرۍ نوې قانون جوړوي چې ترڅو دا وه وادونو کارګر چې واړی آلمان ته راشي او دلته په قانوني توګه باندې دوی ویزه ترلاسه کړي، دغه پروسه دوی ساده کوي او په دې باندې کار روان دی. او دا وسم زیات شمیر هغه خود بهرنی اتباع چې هغه د هندي ادغ د افغانستان هم یو شمېر تعداد خلک شته، دي همداسي پاکستانیان دوی په قانوني لارو باندې دلته راځي او دلته دوی کار کوي. همداسي زیاتره د پانتونونه دي په المان کې چې دوی دوی پروسه ډیره ساده ده. دوی هغه افغانان چې غواړي دلته راشي په قانوني توګه باندې دوی هلته ازموینه ورکي او دوی یو څه آلمانی زده کړي او دوی په قانوني توګه باندې آلمان ته راشي. نو دغه قانوني لارې شته دي چې دلته موږ زیاتره افغانان وینو. خدای زموږ دوست 15 کاله مخکې راغلي دي د درس په لغدار لپاره د تحصیل لپاره، اوس هغه ډیر ښه وظیفې لري او ډیر ښه ژوند برابر کړی ځان ته. نو یو خدای دې چې د دوی دغه کومه موده چې د تحصیلي دلته تیروي هغه د دوی په بیوګرافیک لیکل کېږي چې دوی دلته دومره وخت دلته ژوند کړی دی. نو پاسپورت پاکستان کې د پاسپورت پاکستان کې هغه سره ډیر مرسته کوي او هغه چې دلته بیا وظیفه ولري او د حکومت ټیکس ورکي نو دا غوي پروسه بیا نور هم ساده ده او هغه په ډیر اسانۍ سره کولای شي چې د آلمان اسناد ترلاسه کړي. موږ وینو چې زیاتره د ټریول ایجنسیانې په کابل کې او په اسلام آباد کې ځینو خلکو ته د بیلابیل لارو څخه په بانو باندې پیسې اخلي چې تاسو موږ قانوني لارو باندې موږ تاسو وړو آلمان ته یا نورو اروپایي هیوادونو ته. نو په هغوی باندې د باور څخه نه کوي چې هغوی دا پیسې زیاتې اخلي او زیاتره افراد کوي او کار په سمه توګه نه اجرا کوي. نو زما غوښتنه د افغانانو څخه دا ده چې دوی دې د آنلاین سیستم د لارې یا د ویب سایټونو د لارې چې هغه کمپنیانې چې کاریګر ورته ضرورت دي هغه خپل ویب سایټ لري، رسمي ویب سایټ لري، ایمیل لري، ټلیفون لري، هغوی کولی شي چې په دغه واسطه باندې تماس ورسره ونیسي. خو د اکثره هغه پانتونونه چې په اروپایي هیوادونو کې دي د هنګری نه نیولی تر سویزرلینډ او آلمان او همداسې فرانسا دوی هم آنلاین سیستم لري. دوی دې د ټریول ایجنسی پر ځای باندې د دغو آنلاین سیستم د لارې د دوی خلکو سره یا هم د دغو ادارات سره دوی تماس ونیسي نو دوی په ډیر اسانۍ سره کولای شي چې سکالرشپونه ترلاسه کړي. یو خدای دې چې دوی په قانوني راغلي وي او بل دا چې بیا کړه دوی د تحصیلي پروسه چې یا هم مرحله چې پای ته ورسیږي هغه نه وروسته دوی کولای شي چې دلته د اوسېدو لپاره درخواست ورکړي او بیا کار وکړي او دوی به ډیر بایسات ژوند ولري په خصوصان په اروپایي وادونو کې. نو زما غوښتنه د ټولو افغانانو څخه دا ده چې دوی دې ورخطا کېږي نه. اکثره ځوانان چې دي دوی چې ځان د بد وضعیت ته ورکوي او په قاچاقي لارو باندې راځي اکثره لوستې ځوانان دي. خدای دې چې دوی خپل حوصله د لاسه ورکړي. دوی وایي چې باید په یو هفته کې یو میاشت کې زه باید ځان اروپا ته ورسوم او کله چې دلته راشي بیا هغه هر څه برعکس دي. دلته هغه د زموږ د افغانانو یو مشهور اصطلاح ده چې دلته پیسې په ونو کې نه دي ځوړندې. چې دلته افغانان راشي یا ځوانان راشي او پیسې په ونو څخه راوښ کوي او بیا افغانستان ته ولېږي. دلته هر څه دا پروسه لري، هر څه مار لري، پیسې ګټل هم ځان ته لار لري. نو زما د خپل ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی د قانوني لارو په واسطه باندې دوی اروپایي هیوادونو ته راشي او دلته د کار وکړي، درس وي او خپل ژوند خبره ورکړي.
عمر صاحب ته براو ګرځو ساسو پیغام به واخلو. بیا میرمن نوري که تاسو راته وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي په ټوله کې افغان کډوال هغوی چې د قانوني لارو نه راغلي دي
اغوی ته با سنتیاوی حتمان نسبت هغه افغانان ته چې بغیر قانوني لار راغلي دی وی تاسو په د افغانانو روحیه حالت چې غواړي اروپای هیوادونو ته راشو ترانزیت په توګه باندې پاکستان کار اخلي د غوی روحیه په لاره ته وي غوی څنګه دی تصمیم شته چې کچرته اروپای هیوادونو ته کار ونشي یا ویزه تر لاسه نکړي بیرته افغانستان ته ځي څنګه
تشکر ډیر زیات له پښتنې نام مخکې دینه زه تاسو پښتنې ته راځم زه راځم یو څو نکات ته اشاره کوم اول دا چې موږ د دې حالات کې د کډوالو په حالات باندې خبره کوو چې افغانستان یو باثبات حالات کې نه ده دا تخیلي خبرې چې موږ کوو چې نه پیغام افغانان دی لار سي د بورسی له طریقه د دې له طریقه د دې له طریقه دا هغه وخت لکه د سه معقول شای دا چې تاسو موږ کې ثباتي تاسو مثلا تاسو مشمان هغه تمام اولیه حقوق چې کوم دي نور حقوق څه بيخي نه ګرځو کوم اولیه حقوق چې هغه تور کول کیږي باید ور کول سي او د حکومت په نوم چې هغه فریم یا چوکات دا هغه ټول سرویسونه خپل خلکو ته دی وړاندې کی بیا هغه وخت کې دا یو معقول لار ده چې موږ وایو چې افغانان د پټم کېنی او دغه قانوني لارونه د استفاده وکي مثلا هم دا وس تاسو کرای سي د اردو ملي پاتې خلک خبر یالان دا خلک چې
مېرمنوري کچرته په بخنی سره که چیرته افغانان تاسو دغه مسلې ته اشاره وکړه چې دوی که چیرته پته ما پات شي او قانوني لارو ته چې دوی افغانستان نه ووزی دوی ستونز لري او دوی هاته اولیه خدمات لاسرسی لري نو آیا دغه وتل بیا په دیار زی چې دوی خپل ژوند وبایلی پکې
ګورې دا اته تاسو دین وای چې کله حالات خرابېږي تاسو مخه وکړئ هجرت ته په دې معنی چې د افغانستان حالات اضطراری حالات ده دا ټول مملکو ته د دنیا ټول مملکو ته دا د حزم وړ ده او هغوی دغه منلی ده چې موږ باید دغه افغانان اسانترین طریقه دغه ده چې میشت افغانان چې دلته دي یا بل مملکو کې دي دوی یو نیکسیار په طریق د مخې ته لاړ سي دوی ته هغه کار چې ورکول کېږي صحیح ده پروسه به ډېر کندي زه نه وایم چې غیر قانوني د قاچاق په لاره دي لاړ سي مون ته چون حالات ډېر یو اضطراري حالات کې موږ یو او بل آپشن نشته خلکو سره خلک مجبور دي چې داسې لارو ته مخه کې یا یو نیکسیار سه یا اوس ټول افغانستان مثلا په تحصیل ته نه غواړي وځي ټول افغانستان مثلا خبریال نه دی ټول افغانستان په امریکایانو سره کار نه وکړي ټول افغانستان له کاناډایانو سره کار نه وکړي منتدس افغانان دي چې دوی باوجود لدی چې کار هم نه وکړي د دوی ځان خطر کې دي نو هغه افغانان ته موږ څه آپشن لرو خو هغه ته موږ دا آپشن لرو چې هغه دغه دویم دریم مملک ته چې کله ځي هلته چې ځي هغه اقل موږ له دغه تریبیونونو نه هغه ته اعلان کو چې ګوري تاسو قاچاق په توګه مزه خو یونیسیار ته تاسو لاړ سئ دا د مهاجرت حق د انسانانو حق دی تاسو هلته ولاړ سئ هلته ځان ثبت کړئ سمه ده پروسه به کنده یي خو یو شی ده که کندم ده بیا یونیسیار له طریقه افغانانو ته هغه مرستیم کیږي د اوسیدلو ځای برابرېږي ورته که په ډېر ځنده موسي خو آخر د ورځ کې یو ښه شی دوی ته لاسته راوړي هغې نه مثلا ماشومان کرای سي چې هغه خلک چې همدا اوس پاکستان کې چې یونیسیار سره دې د هغوی ماشومان کړی سي چې مکاتب کې ثبت نام وکړي او نور خدمات صحي خدمات ورته وړاندې کیږي نو موږ دلته چې یو قانوني آپشن لرو ولې موږ بیا دې شیانو ته لاړ سو او یا یو ولې داسې تخیلي شی جوړ کړو چې نه تاسو راسې ټول هم په تحصیلي ویزه وځئ ځکه ټول خلک تحصیل ته نه وځي اکثره فامیلونه دي فقط دې لپاره چې پس ده ښه ځوان خپل بچیان ته خپل کورنۍ ته ورکړي هغې لپاره وځي نو د ما وینا دا و چې دغه اصلي شی موږ ورته وښیو چې دغه ده تاسو راسې په دغې لارې لاړ سئ او که راسې مې تاسو پښتنې ته دغې په ځواب کې به دا وایم چې خلک اوس هم په هغه کچه نه دي ناامیده سوي خو هغه خلک چې دا واضح شی ده چې هغوی په قانوني توګه راغلي دي د هغې بیا کچه ډېر لږه ده ځکه پاکستان هم اوس ګوري د افغانستان حالت داسې حالات و چې تر هغې ډېر سیاسي ګټې زموږ ګاونډي مملکتونه واخیسته د مثال په توګه ما د جوارزي صاحب خبرو ته زه غوږ ومه هغوی دغه ذکر کړه چې ترکیه وایي چې قانوني ترکیه داسې مملکت ده موږ خپله په سفارت کې ما کار کړی که نه هغه داسې مملکت ده تر څو چې تا یو ډالر هم سته ترکیه ته نه باسي هغې نه استفاده کوي هغه دقه چې پوهسته چې ذاتي تا سره پیسې نشته ترکیه د ریپورټ کوي او د ریپورټ کچه ډېره لوړه ده له حده تیر جګ ده همدا څو ورځې مخکې تاسو شاهد وایئ چې ډیر افغانان دوی ډیپورت کبل بیرته کنه دا افغانان په څونه ځمات په څونه مصارف دوی خپل لار ته جوړي او بیرته دوی سره ډیپورت کوي کرای سي دا تاسو سنجای بیرته دا روپانه هغه پیسې اخیستل کیږي چې دوی د افغان کډوال په نوم دا پیسې اخلي او وایي چې مونږه دا اروپا ته د ماجرینو د سیل مخه نیسو هغه پیسې په افغانانو نه مصرف کیږي هغه پیسې د خوانم په افغانانو استفاده کیږي د خلم
کبیر منوري اوس تاسو د غستونز ته اشاره وکړه چې یو افغان تر څو چې پیسې ونه لري هغه نشي کولی چې یو هیواد ته د یو کډوال په توګه لاړ شي ترکیه مو یاد کړه همدارنګه ستونزو ته مو هم اشاره وکړه اوس تاسو په نظر حل لار څه ده هغه افغانان چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده څه وکړي دوی
یونیسیار ګوري تاسو کرای سي دوی ته حق ورکړی ده ماجرات یا وی تاسو له حقوق نه ده چې تاسو کله تاسو هغه حالات تاسو خپل په ملک کې سي کېږي تاسو کرای سي چې یونیسیار ته مراجعه وکړي د غیله طریقه هغه تاسو پروسس شروع سي دغه یوازینی د حل لارې ده فکر کوم چې افغانان باید دغه ترای سي او هغه مملک چې وس هم دغه وس تاسو پاکستان ته نظر کې ونیسي پاکستان په دې کې دونه بزنس کوي د ورځې هر افغان هغه تاسو قاچاق تی رہی چې مثلا تنیس غټ هوانه خلی د تورخم په کرخه کې او هم چنان د سپین بولډاک په کرخه کې شاید ما دا نور میلمانه هم مسر دي کې موافقی دوی به اطلاعات لري 15 سره کلدار اخیستل کیږي نفر نه چې کله خاورې تم د نه نه کوي او کله چې له خاورې نه بیرته وباسي پرمټ لیټر د سه حال کې چې دا مفته متوانان ته دا مفت نه ورکول کیږي هغه پیسې تری اخلي د ورځې دوی ته څونه پیسې راځي تاسو فکر وکړئ د ورځې کډ مثلا زر افغان کډوال دلته د نه نه سي خاورې کې دوی
ډیره مننه کورمودان میرمن ملیحی عمری صاحب تاسو ته به هم لنډ راشو افغان ځوانانو ته مو پیغام څه ده چې دوی په قچقی لارو باندې سفر و نه کړی
bale da da hal lar na da mung zaba pade band yo tam shma yo misal ba war kama la ka der land kala che da takhli program wo ha gatsuk che aga it khataram no او اټس کوم مشکل هم د طالب سره نه درلوده او نیکوم سیاست سره کوم اړیکه درلوده دوی یوازې د خوخه و چې دوی بارنوي هوادونو تلار شي او ځانګړي د تیاری پورې مزوړن کړل او بیا هغه د افغانستان هغه حیثیت هرڅه خراب کړل او هغه چا چې مشکل درلوده هغه ته اجازه نه ورکوله چې میدان ته ننوځي مونږ څو رقم خلک لرو یو رقم هم دا خلک دي چې دوی په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دوی غواړي چې خوشوان پیدا کړي او دوی د بهرني هواد لا شي زو هم کړه اوس ته د اروپایان تیاری په کابل میدان کې خدالته ودروي زه په کوم چې هغه طالب هم نه پیدا کړي خدود نه پاتې کیږي چې هغه ته په افغانستان کې پات شي زمونږ اساسي او دا د حل لار نه ده لکه ټولم نشي وستل کېدل او دا هیڅ کوم منطق نه ده نو زموږ ټول افغانانو څخه دا غوښتنه ده دوی چې په داخل په افغانستان کې دي تر کومه هغه پوري چې دوی کوي شي چې هلته خپل ژوند تیر کړي او دوی یو مړی ډوډۍ پیدا کولای شي او دا مشکله مونږ لري چې دوی خپل اولادونه وي او دوی خونځي ته نه پریښودل کیږي هغه یو مجبوریت دی چې ګوندوی هیوادونو ته زیاتره موږ افغانان پیژنو موږ خپل د خپل فامیلونو کې پیژنو چې
هغه
مجبور شوی دی چې هغه لاړل پاکستان ته چې دا غنجونې نشه کولای چې هلته خونځي په لور باندې لاړ شي او خو ما غوښتنه همدار په عموما کې کچیر څوک گزاره کولای شي او ژوند تیری کی اغه په خپل هواد کې پات شي او هغه څوک چې هغه اساسي مشکل ولري خدا غوي کارونه د پخان سره نه لکه مخامخ کې مونږ زیاتره افغانان به وسوینو چې 15000
خبريالانو
د آزاد خبريالانو مرکز ته د ایسکوم د حل لار نه
کورمودان رحماني صاحب ډیر لاندې اوسو ثاني وخت لرو تاسو ته بمره شو تاسو پیغام څه ده
سمون پیغام دا دی چې ملي خورول چې انسیار په پاکستان کې پیڅوک د اسلام آباد د انسیار په تمنه راځي انسیار دلته تاسو کسان دي چې تر یو کال پورې دوی مې انټرویو لپاره وخت نه دی ورکړی زما غوښتنه له هیوادو لرم دا چې کچيري کدي شي په افغانستان کې په دننه ځان لپاره روزګار جوړ کړي کوم ستونزې لري کوري شمه ته هرڅ کار کوي او زمونږ لوسنی حکومت څخه غوښتنه ده چې پرې د ځوانان پرې د مسلکي کډرونو وروزي مسلکي کسان ته وخت ورکړي ترڅو افغانستان آباد شي
ډیره مننه کور مودان د خبرونې د ملمنونه خغلی عبدالحق عمرینه همدارنګه استاد ملیحی نورینه او خبريال سمیع الرحمن رحمانه چې موږ سره خبرونه کې ګډون کړه او قدرمنو
دونکو
تاسو نه مننه چې موږ سره ملتیا وکړه تر بلې خبرونه ښه چاره